The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran auridunko da The Voice of America Diva Radio de nan da نه ورځ کال دوه زره اتلسم د مارچ د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوی دی پنځه نیمې بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسخوتن اته بجې شوی دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکي وایي شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونو په جواب کې د صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د شام حکومت خلاف د تازه پوځي عملیاتو په حق لا غور کړی دی، خو د پینټاګان ویاندي شام کې د پوځي ګام پورته کولو په بحث کې د دفاع وزیر د برخه اخیستو نه انکار کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پرس په وایټ هاوس کې صدر ډانلډ ټرمپ ته د لیدو کتو په وخت ویلي ایران د دوی لپاره په ګډه یو چیلنج دی او د دې مخه نیول پکار دي. او د امریکې صدر ویلي هغه د بهر ملکونو نه امریکې ته درآمد کوونکو سټیلو باندې 25% او الومینم مصنوعاتو باندې 10% ټکس لګولو فیصلې نه پشا کیږي. او زوږ شي د خبرونو تفصیل ته. امریکایي چارواکي وای شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونو په جواب کې د صدر ټرمپ انتظامیه د شام حکومت خلاف د تازه پوځي ګام پورته کولو باندې خبر کوي. د امریکای واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو د خولې کلی صدر ټرمپ د زهرجن کلورین ګیس ته حمله رپورټونو راتلو وروسته د اسد حکومت ته سزا ورکولو لپاره د خپلو سلاکارانو نه په بیلابیلو لارو مشوره غوښتي. چارواکو ویلي صدر ټرمپ تیره هفته په وایټ هاوس کې د دفاع وزیر جم میټس، قامی امنیتي سلاکار ایچ آر میک ماسټر او چیف آف سټاف جان کیلی سره د علاقه چې په یو غونډه کې د شام صدر بشر الاسد خلاف ممکنه ګامونو په سر خبرې اترې کړې دي. خو د پینټاګان ویاندي ډانا وایټ شام کې د پوځي ګام پورته کولو په بحث کې د دفاع وزیر د برخه اخیستو نه انکار کړی او ویلي داسې کومې خبرې اترې نه دي شوې. د انتظامیه یو اعلی چارواکی ویلي چې میټس شام کې د هرجن ګیس حملو په جواب کې د پوځي ګام پورته کولو سخت مخالفت کوي، خو دا چې میک ماستر د پوځي ګام په حق کې وو. اخوا د شام غوته خار سره نږدې د حکومتي ځواکونو د کنټرول لاندې سیمو ته د نړیوالو مرستو ډک ګاډي رسیدلې دي، خو حکومتي ځواکونو په دغه سیمه هوایي او ځمکنۍ بمباري جاري ساتلې. د ملګرو ملتونو او سور صلیب نړیوالې ادارې د ګل پورز ویلي په شپږ سلویښت ټرکونو کې د 2500 خلکو لپاره خوراکي سامانونه او دوایانې وړلی شوي، خو د شام حکومت دغه جنګ ځپلې سیمې ته د 80% طبي سامان وړو اجازت نه دی ورکړی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل پورس په وایټ هاوس کې صدر ډانلډ ټرمپ ته د لیدو کتو په وخت ویلي ایران د دوی لپاره په ګډه یو چیلنج دی او د دې مخه نیول پکار دي. دواړه مشرانو په منځني ختیځ کې د ایران پوځي پرمختګ او د تهران نیوکلیر پروګرام ودرولو لپاره په کال 2015 کې شوي نړیوال تړون په سر خبرې اترې کړې دي. ډانلډ ټرمپ د ایران سره شوي نیوکلیر تړون باندې په دوباره خبرو اترو کې تر اوسه د برتانیې، فرانس، جرمني، یورپی یونین، چین او روس مرسته نه ده ترلاسه کړې. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي هغه د بهر ملکونو امریکې ته درآمد کوونکو سټیلو باندې 25% او الومینم مصنوعاتو باندې 10% ټکس لګولو فیصلې نه پشا کیږي. وایټ هاوس کې د اسرائیل وزیر اعظم سره د ملاقات وړاندې ډانلډ ټرمپ ویلي مکسیکو او کینیډا د دغه ممکنه ټکس نویستی کېدای شي که چیرې د دوی سره د شمالي امریکې آزاد تجارت د برابرۍ په بنیاد نوی تړون وشو. سول کې چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون او د سویلي کوریا صدر مون جے ان الاس مرسیالانو په اعزاز کې د ګل پرز ناوخته د ماخام ډوډۍ کوربتوب کړی دی او ځینې خلک فکر کوي دا به د شمالي کوریا او امریکې ترمنځ نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره لار هواره کړي. شمالي کوریا ته په سفر د سویلي کوریا د لس کسیز پلاوي مشري د مون جے ان د قامي امنیت اعلی سلاکار کوي چې سیمه د نیوکلیر وسلو نه پاکولو او په کوریایي جزیره کې په مستقله توګه امن راوستلو لپاره د ښاغلي مون پیغام د ځان سره وړی دی. او اوس د پاکستان په اړه یو خبر. د پاکستان سپریم کورټ د ګل پورز د ملک انتخاباتو کمیشن ته حکم کړی دی چې د سینټ لپاره شوو وروستیو انتخاباتو کې د هغه امیدوارانو د ګټې اعلان نه کوي څوک چې د دوه ملکونو غبرګ شهریت لري. د غبرګ شهریت لرلو د مقدمې اورونې په وخت مشر قاضي جسټس میا ثاقب نثار د اعلی حکومتي وکیل یا اټارن جنرل نه پوښتنه کړې ده چې څومره سینیټران غبرګ شهریت لري. اټارن جنرل عدالت ته ویلي چې څلور نوي منتخب سینیټران غبرګ شهریت لري چې پکې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکی سینیټر چودري سرور، د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي خور، سادیه عباسي او د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي نصحت صادق او هارون اختر شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. امریکایي چارواکي وایي شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونو په جواب کې صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د شام حکومت خلاف د تازه پوځي ګام پورته کولو باندې غبر کړی دی، خو د پینټاګان بیان دی ډینا وایټ شام کې د پوځي ګام پورته کولو په بحث کې د دفاع وزیر د برخه اخیستو نه انکار کړی دی. د انتظامیه والا چارواکي ویلي چې جم میټس شام کې د زهرجن ګیس حملو په جواب کې د پوځي ګام پورته کولو سخت مخالفت هم کړی دی، او د دې ترڅنګ د شام غوته خار سره نږدې د حکومتي ځواکونو د کنټرول لاندې سیمو ته د نړیوالو مرستو ډک ګاډي رسیدلې دي، خو حکومتي ځواکونو په دغه سیمه هوایي او ځمکني بمباري جاری ساتلې. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار وکیل خان په یو تفصیلي رپورت کې وړاندې کوي.
چارواکو ویلي د کیمیاوي وسلو د جاري استعمال راپورونو ته په ځواب کې د صدر ټرمپ انتظامیه د شامی حکومت پر ضد په نوي پوځي ګام باندې غور کړي. سخکال لږ تر لږه وو د کلورین ګیس او په ممکنه توګه د باغیانو د ولکې لاندې سیمو کې نور کیمیاوي بریدونو د راپورونو را په دیخوا صدر ټرمپ د اسد حکومت ته د سزا ورکولو په لارو چارو باندې د غور کولو خواست کړی وو. د فروری په 15مه نیټه شوې پیښه کې ځایي اوسیدونکو او طبي کارکونکو د باغیانو د ولکې لاندې کلیواله سیمه ختیز غوته کې د کلورین ګیس سره تړلې پیښو نښې نشانې بیان کړې وې. طبي چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو ماشوم وژل شوی. یو چارواکي لکه د نورو د نوم نښ کار کولو په شرط ویلي چې صدر په سره کم اپوزي ګام باندې زور نه دی ور کړی، او دا چې چارواکو فیصله کړې چې د حالاتو څارنه کول به جاري ساتي. د پینټاګان مشر ویاندې ډانا وایټ دا خبره رد کړې چې ګنې هاغلې ماتس په شام کې د پوزی ګام پر سر بیس کې برخه اغستی. نوموړي ویلي چې دغه رقم څه خبرې نه دي شوي. د انتظامی او ستر چارواکي ویلي چې هاغلی ماتس په شام کې په نږدو کې د کلورین ګیس د بریدونو پر سر پوزی ګام په مکمل توګه پر ضد وو، او دا چې هاغلی مکماستر یې په حق کې دی. هم تیر ورځ د صدر بشار الاسد حکومت د ملګری ملتونو یوې امدادي قافلې ته ختیځ غوطه ته د خوراک او نور امدادي سامانونو د رسد اجازه ورکړې. دا داسې حال چې په دغه سیمه کې ګولباري او هوایی بمباري جاری سپاتې شوې. ملګری ملتونو او د سور صلیب نړیوال ادارې تیر ورځ ویلي وو چې په بشري مرستو بار قافله په دې توانېدلې چې د شام د غوطه ختیځو برخو ته ننوځي. په شام کې سور صلیب وایي چې په دغه کاروان یا قافله کې شپږ څلوېښت ټرکونه دي چې 23,000 خلکو ته پکې خوراکي توکې او دوایانې بار دي. خو بلخوا ملګری ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې په دغه قافله کې زیات داسې روغتیایي سامانونه نه دي پرېښودلی شوي چې د زیاتو خلکو ژوند ورسره بچ کېدلی شي. په شام کې د بشري حقونو ډلو تر دې ړوندې څو ځله اندېښنه څرګند کړې وه چې د دوی مرستې ټاکلې هدف ته نه پرېښودلی کیږي. اخوا د صدر ټرمپ انتظامیه د صدر اسد د مرستې لپاره د وسلو او وسلوالو لیږلو پر سر د ایران غندنه کړې، او په روسیه هم د ملګرو ملتونو په مرسته د ډزبندې ړوندیز عملی کولو کې د ناکامۍ تور لګولې. د کومې له وجې چې د کیمیاوي وسلو استعمال جاری پاتې شوی، خو روسي او شامي چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال کوي. واشنگتن پوسټ په خپل خبر کې وایي چې په شام کې د کیمیاوي بریدونو ښکار خلکو عکسونه صدر ټرمپ ته په یو نوي پوځي برید کولو باندې د غور موخه ورکړي، لکه څنګه چې نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې کړی وو. صدر ټرمپ پینټاګان ته امر کړی وو چې د تامهاک نومې میزایل د شام په هغه ودانۍ باندې وداغي د کومې په اړه چې یقین کېدلو چې د سرین نومي ګیس هغه برید سره تړاو لري. په حکم برید کې چې 80 کسان وژل شوي وو، دغه د اسد حکومت پر ضد د امریکا لخوا لومړی نیخ په نیغه برید وو. د صدر ټرمپ د انتظامی چارواکي وایي چې په کال 2013 کې شوې یوې پیښې وروسته د نړیوالې معاهدې باوجود شام د کیمیاوي وسلو جوړولو او کارول جاری ساتلي. د شامی امریکایي طبي ټولنې یا سیمز څوک چې د طبي کارکوونکو لخوا هغه راپورونو ریکارډ ساتي وایي چې سږ کال و پیرې د شام حکومت لخوا د کلورین ګیس استعمال شوی، د کمې نښې نشانې چې د دغه برید ښکار خلکو کې ملو شوي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د سیمې خبر تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان ناقلاره صوبې بلوچستان په چمن سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد ځواکونه وایي چې دوی د چمن په سیمه کې څلور توندلاري وژلي دي. نور تفصیل پی د چمن نه ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
په بلوچستان ایالت کې د ترګری په ضد کارکونکو ایالتي ادارې سی ټی ډی یعنی کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ دغه ادا کړې ده چې د دوی چارواکو په چمن سرحدي ښارګوټ کې ستر عملیات کړي دي. په دوه طرفه ډزو کې څلور شکمن ترګر وژلې دي او د دوی څخه وسله ترلاسه کړې ده. د سی ټی ډی لخوا جاری سوي په خبري پاڼه کې ویل سوي دي چې دغه شکمن ترګر ډیورنډ کښې ته نږدې د بوغرې په سیمه کې په یو ځای کې پټ وو او پر چارواکو یې ځانمرګي برید کولو هڅې کولې چې دوی پر دغه ځای عملیات وکړو او دغه څلور شکمن ترګر یې په دوه طرفه ډزو کې وویشتل او مړه یې کړل، خو د دوی و چارواکو ته څه قسمه زیان نه دی رسېدلی. د دغه شکمنو ترګرو د مرکز څخه درې خودکش جیکټ، لاسي بومان او کلاشنکوف او په دیسي بومانو جوړولو کې استعمالیدونکي بارودي مواد هم په لوی مقدار کې ترلاسه کړي دي. د سی ټی ډی لخوا نور ویل سوي دي چې دغه شکمنو ترګرو د پاکستان لخوا لغوه سوي سازمان تحریک طالبان پاکستان سره تړاو درلود دي چې دغه سازمان په پاکستان کې د ترګرۍ د بریدونو پړه پر خپل سر اخلي، خو تر اوسه د دغه سازمان لخوا پر دغه عملیاتو باندې څه قسمه عکس العمل مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. سول کې چارواکي وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د سولي کوریا صدر مون جے ان عالم رسیالانو په اعزاز کې د ګل پورز نه وخت د ماخام ډوډۍ قربتوب کړی دی او داسې ښکاري چې د دواړه ملکونو ترمنځ هم خبرې اترو کې پرمختګ ښکاري او د دې ترڅنګ د امریکې او د شمالي کوریا ترمنځ هم د نیخ په نیغه خبرو اترو امکان پیدا شوی دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شبداد وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا چارواکو ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جان اونګ د ګل په ورځ ناوخته د صدر مون جے اون سلاکارانو ډلې ته د خپل هیواد د سفر په وخت د ماسخوتن یا د شپې ډوډۍ کړې او د غګام ته یو شمېر څېړونکي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د خبرو اترو لپاره د لار سمولو یو مهم کوشش بولي. د جنوبی کوریا دغه لس کسیزه ډله چې مشري د دغه هیواد د قومي سلامتیا سلاکار کوي پیانګ یانګ ته د یو نیخ په نیغه جهاز یا الوتکې په لار رسېدلي. دغه الوتکه د سویل نه پاسېدلې وه او د صدر مون جے اون لخوا د مستقل خبرو اترو او کوریایي جزیره کې د سولې او ایټمي وسلو په اړه اندېښنو پیغام د ځان سره وړی. د سویل نه د تلو وړاندې د صدر مون سلاکار چونګ ویلي هغه به د خپل صدر د ژمنې هغه پیغام رسوي چې غواړي کوریایي جزیره د نیوکلیایي وسلو نه پاکه کړي او په دغه جزیره کې مستقل امن او صلح راشي. ښاغلی چون زیاته کړې ده چې هغه به د پیانګ یانګ او واشنگټن ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره هم لاره هواروي. ښاغلی چونګ ویلي چې د دغې مقصد لپاره به موږ تفصیلي او ژورې خبرې اترې کوو او دغه به یوازې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ نه وي. دا به د شمالي کوریا سره د امریکا او د نړیوالې ټولنې د خبرو اترو لار هم پرانیزي. د ګل په ورځ په واشنگټن کې چې کله د امریکا د خارجه دفتر د مشرقي اشیایي برخې ویان دي میرمن کټینا ایډمز نه پوښتنه وشوه، نو هغې ویلي چې واشنگټن د سویل سره په رابطو کې دی چې په شمالي کوریا فشار وساتي او کوریایي جزیره د ایټمي وسلو نه پاکه کړي. میرمن ایډمز ویلي چې موږ به د پخواني امریکایي مشرانو په شان غلطیانې نه کوو، موږ غواړو چې د شمالي کوریا سره په رابطو کې یو او په هغوی خپل دریځ ښکاره کړو. د جنوبي کوریا لخوا شمالي کوریا ته تللې دغه ډله کې د قومي استخباراتي ادارې پخوانی مشر سوهون هم دی، چا چې وړاندې هم د شمالي کوریا سره خبرو اترو کې مهم رول لوبولو او په کال 2000 او 2001 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې هم سرته رسولې وې. د شمالي کوریا د سفر وروسته به د جنوبي کوریا دغه ډله د واشنگټن سفر کوي او امریکایي چارواکي به د پیانګ یانګ سره د خبرو اترو نه خبروي.
دا واشنگټن ڈی سی دے تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه اورئ.
وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے اسرائیل وزیر اعظم بینجمن نتنیاہو د گل پورس پوائنٹ ہاؤس کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ ته دلی دوکه تو په وخت ویلی چې ایران د دوی لپاره په ګډا یو چیلنج دی او د دې مخانی ول پکار دی. خو ڈانلڈ ٹرمپ د ایران سره شوی نیوکلیایي تړون باندې په دوباره خبرو اترو کولو کې تر اوسه د برتانیې، فرانس، جرمنی، یورپی یونین، چین او روس مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور حال په دې حق باندې د وائس آف امریکا په یو رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته ویلي چې د امریکا او منځنی ختیځ لپاره ایران یو خطر دی چې مخه نیول پکار ده. دواړو مشرانو په سپینې ماڼۍ کې د دوشنبې یا ګل په ورځ لیدنه کړې. د خبرو وروسته صدر ټرمپ او بنجامین نتنیاهو خبریالانو سره ولیدل. دواړه مشرانو د ایران په منځنی ختیځ کې د فوځي پرمختګ مخه نیول او د کال 2015 کې د ایران سره د ایټمي معاهدې په اړه خبرې وکړې. نو دوی دواړه وایي چې دا ناکافي دی. په دې معاهده بیرته خبرو کولو لپاره صدر ډونلډ ټرمپ د برتانیا، فرانس، جرمني، اروپایي یونین، چین او د روس ملاتړ ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ویلی دی چې ایران خپل ایچمی وسلو ترلاسه کولو څخه ډډه نه ده کړې او وایي بلکې د ایچمی معاهده سره ایران همت لا نور هم زیات سوی او ځای پر ځای خپلې کارروایانې کوي چې پکې زموږ د هیواد سرحدونه یا پولې هم شامل دي. د شام صدر بشار الاسد ملاتړ لپاره په شام کې د ایراني فوځونو موجودګي په خاصه توګه د اسرائیل د مشر لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی په تهران تور لګوي چې په شام کې مستقله اډه جوړول غواړي. صدر ډونلډ ټرمپ خپله وینا کې د ایران نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې امریکا او اسرائیل دواړه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره او یو شمیر نور په ګډه کارونه کولو لپاره د یو بل سره ډیر نږدې دي او ویلی چې د دواړو تعلقات له دې څخه وړاندې دومره اسکله هم نه دی ښه پاته سوی. صدر ډونلډ ټرمپ ویلی چې کېدای شي د اسرائیل د ازادۍ ترلاسه کولو او یمې کلیزې څخه وړاندې د امریکا سفارتخانه خلاصولو لپاره د یروشلم سفر وکړي. د خبری غونډې په محل د اسرائیل وزیر اعظم د دسمبر په میاشت کې د صدر ټرمپ هغه اعلان ورکړی وکړو چې هغه پکې د یروشلم د اسرائیل پایتخت په توګه تسلیم کړو. صدر ټرمپ ویلی و چې د امریکا سفارتخانه به هم د تل ابیب څخه یروشلم ته منتقلوي. ښاغلی نتنیاهو ویلی دا یو تاریخي اعلان و. دوی وایي چې زموږ خلک به دا اعلان تر عمرونه یاد ساتي. صدر ټرمپ ویلی چې یروشلم د اسرائیل پایتخت تسلیمولو په اعلان فخر محسوسوي. صدر ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د امن ذکر هم وکړو او وی ویل چې د دواړو فریقینو ترمنځ د امن معاهده به د سیمې او نړۍ لپاره یو ګټه وي. صدر ټرمپ او اسرائیل وزیر اعظم ایران او د امریکې په شمول د غربي قوتونو ترمنځ د ایټمي معاهده مخالفت کوي. د اسرائیل په شمول غربي قوتونه په ایران د ایټمي وسلو د تیارولو الزام لګوي، خو ایرانی مامورین وایي چې ایټمي پروګرام هدف توانایي پیدا کول دي.
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا اډیو ریډیو دی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلي هغه د بهر ملکونو نه امریکې ته درآمد کوونکو سټیلو باندې 25% او الومینیم مصنوعاتو باندې 10% ټیکس لګولو فیصلې نه پشا کیږي. د نوموړي په دغه فیصله باندې په ملک کې دننه د نوموړي د ګوند دننه هم یو شمیر غړي نیوکه کوي، او هغه تجارتي ملګري هیوادونه چې د امریکې سره د سټیلو او د الومینیم مصنوعاتو تجارت کبھی دوی هم ویلی چې جوابی گام بده دے پر زد پورت کبھی. نور تفصیلی حال پی تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلی امریکا به د سټیلو نه په جوړو سیزونو درآمد کولو 25% او د الومینیم په درآمد کولو 10% ټیکس د لګولو فیصلې نه وروستو کیږي. د اسرایلی صدر بنیامین نتنیاهو سره د لیدو نه وړاندې صدر ټرمپ وویل چې په مکسیکو او کاناډا به دغه ټیکس نه لګول کیږي، خو کچری د شمالي امریکایي ملکونو ترمنځ د آزاد تجارت لوزنامه په مناسبه توګه وشوه. صدر ټرمپ زیاته کړه د شمالي امریکایي ملکونو ترمنځ د آزاد تجارت لوزنامه د تیرو څو کلونو راهیسې تباهي جوړه شوې ده. دی وایي دغه لوزنامه به بیا د سره جوړوي څنګه چې یې ژمنه کړې وه، خو که په دغه سلاره نغله نو وایي چې بیخي به د آزاد تجارت دغه لوزنامه ختموي او بیا به د مکسیکو او کاناډا نه د سټیلو په سامان هم ټیکس لګوي. په مکسیکو سیټي کې په دغه لوزنامه درې واړه ملکونه خبرو ته ناست دي چې ورته بیا کتنه وکړي او پکې ممکنه بدلونونه وکړي. د صدر ټرمپ لخوا په سټیلو او الومینیم د سامانونو د ټیکس لګولو په فیصله خپل د واکمنه ګوند ریپبلیکن او ګرد نړۍ لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. څېړنکار خبرداری ورکوي چې د ټیکس د لګولو سره د امریکا نږدې یو شمیر ملکونه خفه کېدای شي. د امریکا هاوس اف ریپرزینټیټیو یا د نمایندګانو جرګې سپیکر پال راین او د ریپبلیکن ګوند یو شمیر نور غړي د صدر سره په ټیکس لګولو اختلاف ښودلی او کوشش کوي چې دغه فیصله باندې صدر ټرمپ د خپل دریځ نه وروستو کړي. هاوس سپیکر فال راین او د ګوند نور غړي وایي چې د ټیکس لګولو سره به د سټیلو او الومینیم سامانونو بیې زیاتې پورته شي او زور به د امریکا عام اولس نه وځي او دغسې امریکایي اقتصاد باندې به اثر بد پریوزي. د هاغلی راین وایاندې ایشلی سترانګ په جاری شوي بیانیه کې ویلي دي چې د تجارت په اړه د دغې بدلونونو نتایجو باندې انتهایی زیات اندېښمن دي او په وایټ هاوس زور ورکوي چې دغه فیصله عملی نه کړي. د زیاته کړه چې د نوو پالیسیو سره د امریکا اقتصاد ډیر ښه شوی دی او که دغه فیصله عملی شوه نو ورته لوی زیان رسیدای شي. د وایټ هاوس وایاندې سارا سینډرز ویلي د سپیکر پال راین سره یې ښې اړیکې دي، خو د دغې هیڅکله دا مطلب نه دی چې هغه څه غواړي نو هم هغه څه به کیږي. دې زیاته کړه چې صدر ټرمپ د دې فیصلې کلکه ژمنه کړې او وړاندې یې هم په دې د کلونو راهیسې ډېرې وعدې کړې دي. وایاندې سینډرز زیاته کړه چې د خپل صدارتي کمپاین په وخت صدر ټرمپ ته امریکایانو هم په دغه ژمنو رای ورکړې دي. دې زیاته کړه چې د صدر ټرمپ انتظامیه د دغه تجارتي بدلون په اړه تفصیل سره کتنه کوي چې ورته اخیری شکل ورکړي او د اعلانولو نه وړاندې کوم معلومات پرې څرګندول نه غواړي. صدر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ خپل ټویټ پیغام کې ویلي کاروباری جګړه خوي او ګټل یې هم اسانه وي. کال 2018 کې امریکا کاناډا ته په دوړخیز تجارت کې په سامانونو 2.5 ارب ډالر ورکړي او د مکسیکو سره یې هم د تجارت خساره $55.8 million ده. کینیډا امریکا په کاروبار کې لوی ملګری ملک ګڼي. تیر کال یې د کینیډا نه د $2.2 million د الومینیم او $4.3 million د سټیلو سامانونه اخیستي دي. د اروپایي کمیشن رئیس جینز کلاوډی جنکر ویلي اروپایي اتحاد د امریکایي صدر په دغه فیصله ځواب کې د امریکا په سامانونو ټیکس لګولی شي. صدر ټرمپ د دغې په ځواب کې ویلي چې خلک دې په دې پوه شي چې زموږ ملک د تجارت کاروبار په میدان کې زموږ دښمنانو او دوستانو دواړو اکثره تاواني کړی دی. د زیاته کړه چې چین او روس زموږ سره ډیر ښه دي، خو اروپایي ملکونه موږ دغلته تجارت نشو کولی، دوی موږ ته هلته مخه نه راکوي. د زیاته کړه چې اروپایي ملکونو موږ ته داسې خنډان پیدا کړي دي چې هغه د ټیکس نه هم زیات سخت دي. صدر زیاته کړه که هغوی ځوابن ګام پورته کړ نو موږ به یې په موټرو د ټیکس پر ځای کولو فیصله وکړو چې دوی زموږ ملته لکه د اوبو رالیږي.
او استاد سلطان خود واشنگتن اداریه
پتیر یو کال کې دولت اسلامیه په عراق او شام کې د ډیرو علاقو نه لاس وینځلی دی، خو چې کومو علاقو نه دولت اسلامیه والا وستې شوي دي په دغو کې اوس امن او محکمتیا راوستل لازمه ده چې دا شان د دغو سیمو خلک خپلو خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. د دولت اسلامیه جنګیالو د علاقو د پریښودو په وخت بارودي مواد او ګوله بارود رستو پریښودي دي چې دا شان د واپس راتلونکو خلکو په لار کې خنډان واچولی شي او چې دوی دغو سیمو ته واپس لاړ نه شي. امریکا او ملګري یې د ډیرو خطرو په سر د شام او د عراق د خلکو د سمدستي ضرورتونو د پوره کولو دپاره په شریکه کار ته لاس اچولی دی. دوی دغو سیمونه د خښو ماینونو د صفا کولو او د نورو ګوله بارودو د لرې کولو په کار شروع کړی ده. دین علاوه دی ماینونو او ګوله بارودونه د ځان ساتلو دپاره خلک هم پوهی. د مثال په توګه شام کې اتحادي فوجونو لسکم سل داسې ځایونه په ګوته کړي دي چرته چې د ماینونو او د ګوله بارودو د صفا کولو سروې شوې ده. په دې کې رقه کې د 40 نه زیات سکولونه او د طبقه او رقه د هسپتالونو په شمول نور طبي ځایونه او هسپتالونه، پلونه او د اوبو د رسد پلانټونه شامل دي. په ټوله رقه کې خلکو ته د خښو ماینونو نه د ځان ساتلو د تعلیماتو ورکولو کار هم جاری دی. تقریبا 150 خلکو ته تروسه پورې دا تعلیمات ورکړی شوي دي. د جنگ د سیمو نه په مهاجرت د تلو خلکو او د ملک دننه نورو سیمو ته د تلونکو بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته واپسې راتګ تر هغې پورې ممکن نه دی تر څو پورې چې دا خطرناک مواد د مخی نه لرې کړی شوي نه وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې دې کار ته تروسه پورې $1.4 million اوښکی دي او د امریکې په مالی امداد تروسه پورې په عراق کې 45 ټنه ګوله بارود صفا کړی شوي دي. په دې لړ کې عراق، لبنان او اردن ته د خارجي فوجونو د امداد په مد کې $8.1 million ورکړی شوي دي. په دې رقم به دغه ملکونه د خپلو سرحدونو د بهتر بندوبست او حفاظت کولو جوګه شي، د خونړو توندلارو تنظیمونو به مقابله وکړی شي او خپل تربیتي عملیات به زیات کړي. د دولت اسلامیه د ماتې خوړلو د یقیني کولو نه پس اهم کار د دوی نه پاتې خطرناک سیزونه صفا کول دي. امریکا به د دولت اسلامیه خلاف په جنگ کې د عراق او شام خلکو سره او په ګرد دنیا کې خپلو ملګرو سره ټینګه ودرېږي. په دې لړ کې ډیر سکول لا پاتې دي.
ګران اوریدونکو، په دې باندې د نیمې ګنټې خبرونو دا سلسله سرته رسیږي، خو چرته زموږ لږو شیبو کې به زموږ همکاران شبزاده او کلثوم کاکړ ستاسو سره قرباني وي. د دوو ګنټو پورې به تاسو هغوی سره په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ.